360 में पाकिस्तान में हर मर्दम शुमारी मुतनाज़ा क्यों होती है आइंदा इंतखाबात नई मर्दम शुमारी पर होंगे या पुरानी पर और मर्दम शुमारी का फायदा क्या है पाकिस्तान के माज़रत चाहता हूँ वॉइस अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ मोहम्मद आतिफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के तहत होंगे उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ी रुकावट ना हो तो इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के मुताबिक ही होने चाहिए और ये कि इस सिलसिले में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जा सकता है जो नई मर्दम शुमारी के नतीज को मंजूर करेगी लेकिन पाकिस्तान की पहली डिजिटल कौमी मर्दम शुमारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतनाज़े हो चुकी है बाज़ सियासी जमातों ने दावा किया है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और दीगर दूर दराज शमाल मशरकी और दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में आबादी की दुरुस्त गिनती नहीं की गई और इसमें सूबा बलोचिस्तान भी शामिल है मर्दम शुमारी के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी अब 24 करोड़ बताई जा रही है जो कि 2017 की आखिरी कौमी मर्दम शुमारी के मुकाबले में तकरीबन 12.5% ज्यादा है लेकिन कराची की आबादी गुज़श्ता मर्दम शुमारी के मुकाबले में तकरीबन 1% कम होकर 1,50,85,000 बताई गई है जबकि माहरीन की राय इसके बरक्स है जो ये कहते हैं कि मुल्क में शराय पैदाइश जो कि बहुत ऊपर जा रही है और दही इलाकों से नकल मकानी के बायस कराची शहर की आबादी में इजाफा जरूर हुआ होगा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वजीर आजम के बयान के बाद वो सवालात दम तोड़ जाएंगे कि आया अगले आम इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के तहत होंगे या कि पुरानी के मुताबिक हालिया मर्दम शुमारी से पहले पाकिस्तान में अब तक 6 दफा मर्दम शुमारी की जा चुकी है जबकि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद 4 दफा मर्दम शुमारी की गई 1972 की मर्दम शुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 6,53,00,000 थी जबकि 1981 में ये आबादी बढ़कर 8,37,83,000 हो गई 1998 में की जाने वाली मर्दम शुमारी पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात के तहत करवाई गई जिसमें मुल्क की कुल आबादी 13 करोड़ से कुछ ज्यादा थी जबकि 21वीं सदी में की जाने वाली पहली मर्दम शुमारी 2017 में करवाई गई जिसमें मुल्क की कुल आबादी 21,32,00,000 से कुछ ज्यादा थी 2023 की मर्दम शुमारी में कराची की आबादी पर जमात इस्लामी और मरकज में पीडीएम की इत्तेहादी और सिंध में अपोजिशन एमक्यूएम अपने तहफ्फुज़ का इजहार कर चुकी है एमक्यूएम और पीपीपी के दरमियान इस बारे में वफाकी हुकूमत की तरफ से मसालियत करवाने की कोशिशें भी की गई लेकिन एमक्यूएम मर्दम शुमारी के नतायज से मुतमईन नहीं है गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने एमक्यूएम को एक बार फिर यकीन दहानी करवाई कि कोई भी फैसला करने से पहले तमाम इत्तेहादियों से मशावरत की जाएगी इस बारे में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब से बात की
कराची की आबादी में अफगानी भी हैं वियतनामी भी हैं बंगाली भी हैं बर्मी भी हैं और गिलगिती बिलती हैं पंजाबी पख्तून सरायकी हजारेवाल कश्मीरी और मेरे सिंधी बलोच सब हैं यहाँ तो उनको ना गिना जाए सबको लेकिन जैकबाबाद कश्मोर और लाड़काना की आबादी की रफ्तार 6 सालों में 60% और कराची की आबादी की रफ्तार में इजाफा 12% ये नाकाबिल फहम है नाकाबिल कबूल है और गैर मंतकी है और गैर साइंसी है किसी साइंस में ग्रोथ रेट इतना हो ही नहीं सकता किसी इलाके का अच्छा कराची का ग्रोथ रेट दबाओ आबादी कम करो छुपाओ दबाओ लापता करो और बाकी सिंध की आबादी मेरा उनसे कोई सिंधी बहनों भाइयों बेटों बेटियों से कोई बुग्ज नहीं है लेकिन यह है कि आप कराची को हर हाल में पीछे करके हर हाल में उसकी आबादी को छुपा के दबा के लापता करके अगर अपनी मसनूई अक्सरियत पर अपने वजीर आला को लाके सारा इख्तियार इख्तदार अपने पास ले के फिर रेवेन्यू 95% सिंध को हम दें मरकज को 70% टैक्स और महासिल हम दे और मतलब एक एक वो कहते हैं ना कि पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई दूसरों ने तो वडेरों ने जागीरदारों ने आंख लड़ाई और हम कमा कमा के थक गए टैक्स दे दे के थक गए तनख्वाहदार तबके पर टैक्स है बड़े वडेरों जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं ये बुनियादी मुकदमा है जो पसे मंजर में है तो इसी पसे मंजर में देख लें कि 72 से जो मर्दम शुमारी हो रही है उसमें हमारा हक मारा जा रहा है तो अभी हमने जो अप्रैल से लेकर मई तक 50,00,000 की आबादी बाजियाब कराई یہ تو 98 سے 2017 میں جو سینسس 19 سال بعد ہوا صرف 60 لاکھ کا اضافہ ہوا, تو یہ 50 لاکھ تو وہ ہم نے ریکور کرائے. اب ان شاء اللہ ویریفیکیشن, ریکٹیفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن کے مرحلے میں ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہم نے نشاندہی کی سائنٹیفک اور ڈیجیٹل ڈیٹا سے ثابت بھی ہوا کہ ہزاروں عمارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا, دو منزل گنی گئی اوپر گنی گنی, کچی آبادیاں 4000 نہیں گنی گئی, اسی طرح سے نئی بستیاں سینکڑوں نہیں گنی گئی, پہاڑوں پر بسنے والی بستیوں کو نہیں گنا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی اور سازش کے تحت ناانصافی ظلم روا رکھا جا رہا ہے, تاکہ آبادی کم ہوگی نمائندگی کم, نمائندگی کم ہوگی فنڈز کم.
ایم کیو ایم کا موقف آپ نے دیکھا, اس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے, لیکن پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں مردم شماری ہوتی کیوں ہے, اور دنیا بھر کے باقی ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی مردم شماری کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور اس سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار امریکی سیاست اور نظام حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں. امریکہ میں مردم شماری کا کون ذمہ دار ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس بارے میں ہماری رپورٹر ندا سمیر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے.
امریکہ میں مردم شماری کے لیے مستقل ادارہ بیورو آف سینسس 1902 میں قائم کیا گیا, جو کہ اب محکمہ خزانہ کے ماتحت کام کرتا ہے. اس ادارے میں 4000 مستقل ملازمین کام کرتے ہیں, جبکہ اسے شمار کنندگان اور رضاکاروں کی بھرتیوں کے علاوہ ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے. 1930 کے بعد سے امریکہ میں جب بھی مردم شماری ہوتی ہے یہ 1 اپریل کو ہوتی ہے, جسے یہاں پر سینسس ڈے کہا جاتا ہے. سن 2010 میں بیورو نے پہلی مرتبہ دستی جی پی ایس کے ذریعے مردم شماری کی تھی. اس سے قبل شمار کنندگان کاغذوں پر نقشے لیے پھرتے تھے, پتوں کی تصدیق کرتے تھے, جس کے بعد دیگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے تھے. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے گھروں یا اپارٹمنٹس وغیرہ کی کسی اور کانگریشنل ڈسٹرکٹ یا انتخابی حلقے میں اس کو شمار کرنا, اس کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے. سینسس بیورو کسی مستقل پتے پر نہ رہنے والوں کی بھی اعداد و شمار اکٹھا کرتا ہے, جن میں قیدی ہوں, نرسنگ ہوم میں رہنے والے افراد ہوں, بے گھر افراد ہوں, یا وہ افراد ہوں جو کہ کسی مستقل ٹھکانے پر نہیں رہتے. 2020 میں ہونے والی مردم شماری پر امریکی حکومت کو $15 ارب کا خرچہ آیا تھا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک گھرانے کی مردم شماری پر $100 کا خرچہ ہوا. امریکی عوام بالا یا سینٹ میں تو ہر ریاست کو برابر کی نمائندگی حاصل ہے, یعنی کہ سینٹ میں ہر ریاست کی 2 سیٹس ہوتی ہیں, لیکن ایوان نمائندگان وہ جگہ ہے جہاں پر آبادی کے تناسب سے سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں. جس جس طرح امریکہ میں ریاستیں بڑھتی گئیں, آبادی بڑھتی گئی, سیٹوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی, اسی طریقے سے آبادی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے سیٹیں زیادہ یا کم ہو سکتی ہیں, اور اسی حساب سے آبادی بڑھنے یا کم ہونے ہی کی وجہ سے حلقہ بندی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اگرچہ مردم شماری کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ امریکی کانگریس میں آبادی کے تناسب سے سیٹوں کی درست تقسیم کو ممکن بنایا جائے, لیکن انتظامی منصوبہ بندی کے لیے بھی مردم شماری ناگزیر نظر آتی ہے. اسی وجہ سے امریکہ میں ہر شخص کو مردم شماری میں گنا جاتا ہے, خواہ وہ اس ملک کا شہری ہو یا نہ ہو. امریکی وفاقی حکومت مردم شماری کے اعداد و شمار دیکھنے کے بعد ہی ریاستوں کو مقامی کمیونٹیز کی بہبود کے لیے ان کی تعلیم, صحت, تعمیراتی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے. مثال کے طور پر 2015 کی بات کریں تو امریکی وفاقی حکومت نے ریاستوں کو $675 ارب اس مد میں فنڈز جاری کیے تھے.
جی, تو آپ نے دیکھا کہ مردم شماری کی جو ایک پولیٹیکل امپورٹنس ہے, اس کے علاوہ سوشل امپورٹنس بھی ہے دنیا بھر میں. واپس آتے ہیں پاکستان کی مردم شماری کی طرف. 2023 کی مردم شماری کا فیلڈ ورک 15 مئی کو ختم ہوا, اور اس تاریخ کو 6 بار آگے بڑھایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس مردم شماری پر سیاسی پارٹیوں اور صوبوں کو اعتراضات کیوں ہیں, اور کیا اعتراضات دور ہو سکیں گے؟ اگر نہیں تو نئی مردم شماری پر ہونے والے انتخابات سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہوں گے, اور اگر ملک کے اگلے انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہونے ہیں تو تقریباً 1.5 کروڑ نئے ووٹرز نئی حلقہ بندیوں کا حصہ نہیں ہوں گے. اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام مراحل ایسی مدت میں مکمل کیے جاتے کہ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں اور ان کے مطابق ووٹر لسٹیں جاری کر پاتا, وہ ادارے کیوں یہ مراحل بر وقت مکمل کرنے میں ناکام رہے؟ اس ساری صورتحال پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد. قمر صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ حکومت جو اب چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے, اگر اس کے زیر انتظام مشترکہ مفادات کونسل اس متنازع مردم شماری کو منظور کر دیتی ہے تو کیا نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے الیکشن میں تاخیر کی راہ ہموار ہو جائے گی؟
جی, آپ کا انٹروڈکشن بہت شاندار رہا اور بڑا معلوماتی رہا. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو 25 جولائی کو منعقد ہونا تھا اس کا ابھی تک انعقاد نہیں ہو سکا. اب یہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ جناب نئی برتن شمالی کے تحت انتخابات ہوں گے, تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو مشترکہ مفادات کونسل کی تاریخ بھی دے دینی چاہیے تھی کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل کا ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے, جس میں چاروں صوبائی وزراء اس کے ممبر ہیں اور پرائم منسٹر صاحب چیئرمین ہیں, اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. تو ایک بات درست قدم اٹھایا جاتا, لیکن بہرحال انہوں نے ایک رسمی سا بیان جاری کر دیا. اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں چاروں صوبائی وزراء شامل ہوں گے, پنجاب اور کے پی کو تو کوئی تنازع نہیں ہے, کوئی تو کوئی تحفظات نہیں ہیں. اصل تحفظات جو ہیں جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار کی بھی بات سنائی, وہ سندھ اور بلوچستان کو ہیں. تو یہاں کے جو وزراء اعلیٰ آئیں گے تو وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. اگر انہوں نے تحفظات کا اظہار نہ کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ جو محکمہ شماریات نے جو مردم شماری تیار کی ہے اس پر اگر منظوری دے دیتی ہے, تو پھر اس کا وفاقی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کی سفارشات کے بعد وہ اس کا ایک نوٹیفیکیشن کر دے گی.
جی کمر صاحب, میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ مشترکہ مفادات کونسل ظاہری بات ہے صوبوں کی ترجمانی وزیر اعلیٰ کرتے ہیں, لیکن دو صوبوں میں نگران وزراء اعلیٰ ہیں, وہ الیکٹڈ چیف منسٹرز نہیں ہیں. ایسی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے 3 ایڈیشنل ممبرز ہوتے ہیں جو وزیراعظم کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان میں سے 2 ممبرانز کی سیٹس بھی خالی ہیں. ایسی صورت میں یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟
نہیں, وہ تو ایک آئینی ادارہ ہے, جہاں تک آپ فرما رہے ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت آئینی حکومت ہے, آئین نے مکمل ان کو تحفظ دیا ہوا ہے. تو وہ باقاعدہ ایک صحیح طریقے سے اپنے مفادات کے مطابق پنجاب کو, پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے کے پی کے جو چیف منسٹر ہے وہ اپنے مفادات کے مطابق بات کرنے کے مجاز ہیں, اور آئین کے آرٹیکل 224 نے مکمل ان کو اختیارات دی ہوئی. اسی طرح سے یہ جو فیصلہ, پہلی بات یہ پنجاب کے پی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, تو کوئی تنازع نہیں ہے, تحفظات نہیں ہیں, جن کے تحفظات ہیں وہ ہیں سندھ اور بلوچستان. اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے جو ہماری اطلاع کے مطابق محکمہ شماریات ڈویژن نے مکمل طور پر نتائج تیار کر دیے ہیں, رپورٹ تیار, اور وہ مشترکہ مفادات کونسل کو سامنے پیش کرے گی, اب اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت انہوں نے حصر نو حلقہ بندی کرانی ہوگی, تو وہ حلقہ بندی کا جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے ان کا شیڈول یہی ہوگا کہ اس میں تقریباً 4 ماہ کا عرصہ لگے گا, 4 ماہ سے 5 مہینے تک. اس میں 3 مہینے تو ہماری قومی اسمبلی کا ہی ٹائم مل جاتا ہے, ظاہر ہے قبل از وقت اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, تو 90 دن وہ ہو گئے, 2 مہینے آ گئے, یعنی 2 مہینے 2.5 مہینے کا تاثیر ہونے کا ممکن ہے, امکانات موجود ہیں. لیکن تو اتنے بڑے نیشنل انٹرسٹ میں 2.5 مہینے کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا, جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ جناب اگر یہ نہیں ہوتی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا, تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس بارے میں آئینی قانونی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت جو 5 اگست 2022 کو مکمل کی تھی اس کے تحت وہ الیکشن کروا دیں. لیکن ایک بڑی میں آپ کی تشریح کر دوں, وہ یہ ہے کہ اس میں الیکٹر رول کا کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکٹر رول جو ہے وہ ہمارے اس وقت 12.5-13 کروڑ کو کراس کر چکے ہیں, وہ بالکل وہی تازہ ترین صورتحال کو ان کے الیکٹر رول بنے ہوئے ہیں نادرا کتابوں کے ساتھ, اس کا مردر شمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ووٹرز حضرات کا مکمل ڈاٹا مکمل طور پر سارا جو ہے ہو چکا ہے, 30 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی اور 30 جولائی کے بعد الیکشن کمیشن نے تب ڈاٹا مکمل کر لیا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل حلقہ بندی الیکشن کمیشن نے کروا دے رہی ہے 4 سے 6 ماہ تک یا 5 مہینے تک, ہماری اطلاع کے مطابق جلدی کام کریں گے, ڈرافٹ پر کام شروع کر چکے ہیں, تو 4 یا 5 مہینے ہی لگیں گے اور جی. نئے انتخاب جو
لیکن دلشاد صاحب, اگر یہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ایکسٹرا لگ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو, تو ظاہری بات ہے کہ الیکشن اپنے جو ایک آئینی مدت ہے اس سے آگے چلا جائے گا, لیکن اس سے بھی پہلے وہ سیاسی پارٹیاں جو کہ اعتراض کر رہی ہیں, اور اس میں ظاہری بات ہے ایم کیو ایم کا اعتراض سب سے اوپر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری میں آبادی کراچی کی کم دکھائی جا رہی ہے, جس سے ووٹ کم ہوگا, حلقہ بندیوں پہ اثر پڑے گا, اور ظاہری بات ہے اس کا نقصان ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ کراچی کو ہوگا اور ان کی پارٹی کو ہوگا, ان کے ممبرس کو ہوگا. کیا ایسا الیکشن سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا جس میں ایک ایسی مردم شماری پر جس کو کرایا جا رہا ہے جو کہ کنٹروورشل ہے؟
کنٹروورشل تو مردم شماری شروع سے ہی ہے نا. جب پہلی کنٹروورشل ہو گئی تھی جب 1972 میں جب مردم شماری ہوئی, اس وقت لوگوں نے خاموشی اختیار کی چونکہ سکوت مشرق پاکستان ہو چکا تھا, لوگ اس کے اقدام میں مبتلا تھے. تو ان میں 1972 جو مردم شماری وہیں سے شروع ہو گئی تھی, اس میں بعد میں چند سالوں کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا تھا. ایک 1981 میں مارشل لگا ہوا تھا, وہ تنازع دب گیا. اس کے بعد 98 میں جو تھی نوازشریف کی گورنمنٹ تھی, اس پر بھی زیادہ تنازع نہیں اٹھا, اور اس کی بنیاد پر 2002 میں حلقہ بندیاں ہوگی, اس کے بعد 2002 کے الیکشن ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حلقہ بندی کو تحت 2008 کے الیکشن ہوئے, 2013 کے الیکشن ہوئے, اور اس کے بعد 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان حکم کے تحت جو مردم شماری ہوئی اس کے نتیجے میں 2018 میں حلقہ بندیاں ہو گئی, جس کے تحت 25 جولائی 2018 میں انتخابات ہو گئے. تو اس میں یہ لکھا گیا تھا 2021 میں کہ جناب چونکہ یہ جو ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت مردم شماری تسلیم کی ہے 2017 کی, تو اب نئے جو الیکشن ہوں گے, جنرل الیکشن جو ہوں گے, وہ نئی مردم شماری پر, نئی ڈیجیٹل مردم شماری پر ہوں گے. اس پر اس وقت کے وزیر اعظم اور چاروں وزراء اعلیٰ کے دستخط موجود ہیں. وہ پروگرام یہ تھا کہ یہ 31 دسمبر 2022 تک یہ ڈیجیٹل مردم شماری کا مرحلہ مکمل کر لیا جائے گا, لیکن شماریات ڈویژن کی اپنی کی ضروریات تھی, اس کی بنا پہ یہ مسئلہ بڑھتے ہوئے 30 جولائی بھی گزر گیا, 2 اگست آج آ گئی ہے. تو آپ چند مفادات کونسل میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے نئی حلقہ بندی کے تحت انتخابات کرانے کے لیے اس کی پوری مشینری تیار ہے.
دلشاہ صاحب, آپ نے سنا فاروق ستار صاحب کو بھی, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کچھ خاص قومیتوں کے لوگوں کو سندھ کی مردم شماری میں گنا نہیں گیا ہے, اور اس یہ ایک وجہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے کراچی میں ہیں لیکن اگر ان کو کراچی میں نہیں گنا جائے گا تو نیچرلی وہ وسائل جو کراچی کو ملنے چاہیے وہ اس کو نہیں ملیں گے, تو ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے. آپ نے ہماری رپورٹر ندا سمیر کی رپورٹ بھی دیکھی جس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو امریکی شہری نہیں ہیں ان کو بھی امریکہ کی مردم شماری کے اندر گنا جاتا ہے. تو کیا خالی ایک یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مردم شماری پر لوگوں کو یا پارٹیوں کو اور صوبوں کو اعتراضات ہوتے ہیں؟ کیا ہے, کس وجہ سے یہ ایک متنازع عمل بن جاتا ہے, اور آپ نے خود کہا کہ ہمیشہ ہی متنازع رہی ہے مردم شماری؟
بات قسمتی اس کے لحاظ سے ہوا ہے کہ کراچی کی مردم شماری کو ہمیشہ کم دکھایا گیا. اب جی کے ذہر ہم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کا جو مطالبہ یہ چل رہا ہے کہ یہ آبادی کراچی کی کم دکھائی گئی. ابھی جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے بات کی, بڑے منطق کی بات کی انہوں نے, تو یہ سارے معاملے رورل ایریا میں جو ہے وہ آپ کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اربن میں, سوری کم زیادہ ہو گئی ہے اربن میں کم. اس طرح پاکستان پبلک کے لوگوں کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے, دیکھنے نہیں آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں لوگ شہروں میں آبادی بڑھتی ہے اور جو نان آبادی کم, یہ بڑا کنٹروورشل ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اجلاس ہی نہیں ہونا, اگر اجلاس ہو بھی تو ممکن ہے اس کا گزر نوٹیفیکیشن نہ ہو اور الیکشن آئندہ پرانی.
بہت شکریہ قمر صاحب, قمر دلشاہ صاحب. قمر دلشاہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو پائے گا اور سی سی آئی کا اجلاس بھی شاید نہیں ہو پائے گا. تو مردم شماری سے جڑے سیاسی پہلوؤں پر تو گفتگو ہم نے ارشاد صاحب سے قمر دلشاہ صاحب سے کی, لیکن مردم شماری کی بہت سی دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت عام ہیں, جس میں صحت, تعلیم, وسائل کی تقسیم اور ڈیولپمنٹ پلاننگ جیسے شعبے شامل ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سرور باری صاحب جو پتھن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منسلک ہیں. سرور صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. جس طرح یہ تازہ مردم شماری کی گئی ہے, آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر آیا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وسائل کی تقسیم اور دیگر جو مردم شماری کے اہم وجوہات ہوتی ہیں ان پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں, دو حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو مردم شماری یا فرد شماری ہم جس کو کہتے ہیں, جو جس کا ابھی چرچا ہے کہ شاید اس کے تحت ہی اگلے انتخابات کروائے جائیں گے, اور ظاہر ہے وہ جو مدت ہے 90 دن کی اس میں بھی ہو نہیں سکتے, پھر وہ ڈیلے ہو جائیں گے. لیکن جو اس کا جو کنڈکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو پیریوڈیسٹی ہے ہمارے ہاں اس کی فریکوینسی ہے, اس کا ذکر کیا ہے قمر دلشاد صاحب نے, آپ نے بھی ذکر کیا ہے, لیکن اس کی ایک کوالٹی کی بات کرنے کی ضرورت ہے جو جو فرد شماری ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ فرد شماری ہو رہی تھی ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے, یعنی کہ ہر نیومریٹر کو ٹیبس دی گئی تھیں کہ وہ ٹیبس کا استعمال کریں گے. ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 10 سے 11% جگہوں پر گھرانوں کا جب انٹرویو کیا گیا ہے سینسس کے لیے تو جو نیومریٹرز ہیں انہوں نے ٹیب کا استعمال نہیں کیا, اور اس کو ایکسپریس ٹریبیون کی ایک جو فیچر آرٹیکل ہے اس میں بھی انہوں نے بہت اس کا ذکر کیا ہے. لاہور میں بھی, لاہور جیسے شہر میں, کراچی میں, اسلام آباد میں بہت ساری جگہیں ہیں, میرے اپنے گھر میں جو لوگ آئے تھے ان کے پاس بھی ٹیب نہیں تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کیا بعد میں کیا معلومات انہوں نے جا کے ٹیب پہ ڈالی ہیں, اور وہ کیا پھر جیو جو اس کی ٹیگنگ ہے وہ کیسے کی ہوگی انہوں نے گھر میں بیٹھ کر. اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہے میری نظر میں جو ابھی تک زیر بحث نہیں آ سکا ہمارے یہاں میڈیا میں, وہ یہ ہے کہ جو سینسس کے فارم کے اوپر سوالات ہیں اس میں بہت تفصیل ہوتی ہے, بہت ساری گھرانوں کی جو تفصیلات لی جاتی ہیں کہ کیا ٹی وی گھر پہ ہے نہیں ہے, گھر میں کوئی معذور شخص ہے, ان کی
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے وہ ڈیٹا شاید اتنا تفصیلی ڈیٹا نہیں ہے جتنا کہ اس سے پہلے کلیکٹ کیا جاتا تھا, تو ڈیجیٹل فارمز کے اندر وہ ساری شکلیں موجود نہیں تھیں جو پیپر فارمز میں ہوتی ہیں. اب یہ فرمائیے کہ جو پاکستان کے موجودہ چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کتنا ضروری ہے کہ نئی مردم شماری پر اتفاق ہو اور اس کے نتیجے میں اگلی حکومت مؤثر منصوبہ سازی کر سکے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے.
دیکھیے ظاہر ہے ہماری نظر میں تو چونکہ ڈیٹے کا جو کلیکشن ہوئی ہے وہ انکمپلیٹ ہے, اور اگر ڈیٹا ہی انکمپلیٹ ہے اور تمام گھرانوں کو کور بھی نہیں کیا گیا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ چونکہ جیو ٹیگنگ نہیں کی گئی اس کی وجہ سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا, اور دوسرا جو چونکہ معلومات مکمل نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے فیصد لوگ معذور ہیں, اگر 10% گھرانوں میں سے پوچھا ہی نہیں گیا تو کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں معذور افراد کتنے ہیں اور ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں, ہماری شرح جو پیدائش ہے وہ کیا ہے. تو ظاہر ہے جو پلاننگ کرنی ہے حکومت نے کہ اگلے 5 سال میں ہمیں کتنے نئے اسکول چاہیے, ہمیں کتنے ہیلتھ سینٹر چاہیے, ہماری کتنے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر جاب مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے, تو جاب جو کریشن ہے اس کی بات ہے. تو اس لیے ابھی دیکھیے جو پچھلا سال بہت بڑا سیلاب آیا تھا تو یہ بہت بڑی ڈبیٹ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہوئی تھی کہ نفیسہ شاہ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹا ہے فلڈ فیکٹریز کا وہ بھی نامکمل ہے اور ان ریلائبل ہے. تو بنیادی طور پر تو معاملہ ہے گورننس کا کہ ابھی تک جو ہے اپریل میں مکمل ہو گیا تھا سینسس, لیکن ابھی تک اس کے جو پروویژنل ریزلٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت بھی, اور کب ہوگا, کب سی سی آئی کا اجلاس ہوگا, باقی چیزیں. تو لگتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہماری جو سینسس کی گورننس ہے اس کے اوپر حاوی ہے اور سیاسی مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی جو باریک بینی ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں بحث بہت کم ہے, اور ماہرین کی طرف سے بھی بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ماہرین کے پاس کہ اس کے اوپر وہ اپنی رائے دے سکے.
بہت شکریہ سرور باری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ناظرین جیسے آپ نے سرور باری صاحب کی زبانی بھی سنا کہ سینسس کے صرف ایک پہلو پر بات کی جا رہی ہے, اس کے جو باقی پہلو ہیں جس میں سوشل ڈیولپمنٹ ہے, پالیسی میکنگ ہے, اس پر فی الحال کوئی بات نہیں کی جا رہی. ہم اس موضوع کو آگے چل کر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے, اس کے پولیٹیکل آسپیکٹس کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا
نن آو وزیا
دانن اوازی د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو ستړي مشي بیا هم ساس سوکالیزم هیله ده نو شباش نام ده روان خبرونه قربانه درنو اوریدونکو بیا هم پر روان خبرونه کې د سیمي او نړۍ د خبرونو اوریدو وروسته یو مهم رپورت لرو درته د افغانستان په یو مهم موضوع او په همدې موضوع باندې قدر من ملمن نظر هم واخلو چې هغه د ماينونو موضوع ده چې نا چاودی مواد او ماينونه هر کال څومره د څومره څومره ماشومان او لویانو البته د افغانانو ژوند اخلي اوس دغه مسله څنګه ده په افغانستان کې څومره ماينونه شته د څومره لوی ګواخت ده د افغانانو لپاره څنګه کېدی شي چې افغانستان د ماينونو نه پاک شي امکان لري نه لري دا ټول موضوعات د خبرونه قدرمن ملمه سره راسپړو او جواب ترې اخلو نو تر ټولو لمړی به د سیمې او نړۍ خبرونه واورو وروسته رپورت او بیا به د ملمه نظر
السلام علیکم جنرال کو تاسو ته وخت خبرونه لري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په دوه کې د امریکا او زینو لویدو سه هوادونو د ډیپلوماټانو او اساسو سره په کتنې کې د هغوی وختي چې د دوه په ځای دی د کابل خپل ماموریت پر مخ یوسي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان سی احمد تکل د سیشن به د ورځې نو وخت د خپل ټوټر په پاڼه لیکلی چې په دې کتنې کې د امیر خان متکی سربیره د مالی وزارت افغانستان بانک او سری میاشتي چارواکو هم د غونډې د ګډون کوونکو پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه ورکړل خاغلی تکل لیکلی خاغلی متکی او ورسره پلاوی د مختلفو هیوادونو سفیرانو پوښتنو او اندېښنو ته په تفصیل سره ځواب وایو او زیاتې کړ چې د نمائندګۍ د دې په ځای چې د لری څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د امریکا برتانیا هسپانیا جنوبی کوریا هالند ایتالیا استرالیا او کاناډا هیوادونو استازو او ډیپلوماټانو ګډون کړو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري میاشتې نه د جون تر میاشتې په افغانستان کې د خپلو ګرځنده او ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې په سخت خوارځواکۍ اخته ماشومانو د درملنې لپاره 8 میلیونه ماشومان ماینه کړي دي یونیسف د چهارشنبې په ورځ خپل ټوټر په پاڼه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو یو لړ رپورت خپور کړی چې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته 350,000 ماشومانو چې څلور 50% یې جنوي درملنه شوې ده یونیسف ویلي د روان 2023 کال د لومړیو شپږو میاشتو د شمیر کله چې د تیر کال د هم دې مودې سره پرتل شي یونیسف او همکارانو یې سکهال په سخت خوارځواکۍ اخته 10% زیاتو ماشومانو درملنه کړې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په دغه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د جنوري او مې د میاشتو ترمنځ د خوندیتوب ځانګړو خدمتونو ته د خلکو اړتیاوې هم زیاتې شوې دي د متحده ایالاتو مخکینه جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سشنبه اگست لومړی د عدلی وزارت په تحقیقاتو په دې تورن شو چې د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو نتیجې بدلولو هڅې کړې و په داسې حال کې چې خاغلی ترامپ ځان د 2020 کال جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید کړي خدا د هغه لپاره تر ټولو جدي حقوقي ګواښته د بشری حقوقونو ډلو په سعودي عربستان تور پوری کړی چې د هغه امریکایي وګړي 15 خپلوانی نیولې چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې د ولی عہد محمد بن سلمان په ګډون د شاهي کورنۍ په ضد سوداګریزه حقوقي داوا کړی ده په امریکا کې د ازادۍ نوښت په نوم د بشری حقوقونو بنسټ د سعودي د برخي مشر عبد الله الو دول د 15 بندیان د دوشنبه پورې جولای 1 د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د جرمونو په ځانګړي محکمه کې چې په اتم کال کې د ټیرریزم د قضیو د محاکمې لپاره جوړ شوی و د لګی شیبه لپاره راسرګن شول. الودو ویل یو قاضي د ټولو 15 کسانو نمونه ورمستل خدای سرګند نه کړ چې آیا په دوی ستور لګول شوی دی. محکمې ته د هغوی د بیا حاضرېدو لپاره نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي چې متحده ایالاتو د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر وانګی ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته سفر وکړي. تر دې بلنې مخکې د وانګی ځایناستي د بیجینګ لخوا په ناڅاپي ډول د خپل مقام لری کړل شو. چین خپل مجرب ډیپلوماټ وانګی تیره اونۍ بیرته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تعین کړو. مخکینه وزیر چې د یوې میاشتې لپاره ونه لیدل شو د نامعلوم دلیل له مخې برطرف اعلان شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې چینی بلنه منلی کنه، خو وایي دا د واشنگتن غوښتنه ده. د چهارشنبه په سهار وختي په کیف خار کې د 14 غوګونو اوریدل کېدل او داسې رپورټونه ورکړل شوي چې روسي ډرون الوتکو د یوکرين په مختلفو خارونو بریدونه کړي. نور تفصيل زموږ د همکار نوري.
د کیف د خاروال ویتالی کلیچیکو او د پوځي چارواکو په وینا د دفاع واقعیت او هغه ډرون وشتل چې په پلازمینه کیف ګرځیده او د وشتل شوی ډرون ټوټه په درې نایو کې ورځیدل او چاته زیان نه اړولای. د کیف شاوخوا سیمو او د اوکراین په څونور خارونو کې د هوایي حملو په وړاندې د خبرتیا زنګ چالان وو. په جنوبي ساحلي څنډه اډیس سیمه کې هم پر بندري ناحیې او د غنمو پر ګودام باندې د چهارشنبه په سهار د روسي ډرون الوتکو د بریدونو خبر ورکړل شوی دی. خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د لویدیځي افریقا د اقتصادي ټولنې پوځي مشرانو د چهارشنبه په ورځ غونډه وکړه. دا غونډه د نایجیریا په مرکز ابوجا کې جوړه شوې وه او په نایجیر کې د تیر اونۍ د کودتا په اړه پکې بحث وشو. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د فرانسې په د چهارشنبه په ورځ نوري الوتکې لیږي چې د نایجیر نه اروپا اتباع وباسي. فرانسې، ایټالیا او هسپانیې ټولو د نایجیر نه د خپلو خلکو او نور اروپایانو د ایستلو خبر ورکړي. درنو اوریدونکو دا خبرونه
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
ډیر مننه درنو اوریدونکو چې بیا هم ملتیا کوي د سیمه او نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس هم درته رپورټ لرو. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزه وزارت وایي چې تیر کال افغانستان کې د ماينونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 180 کسان مړ شوي وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د ماين پاکولو د پروګرام نه د 40 کلونو په تیریدو اوس هم په دغه هیواد کې ماينونه او ناچاو د توکي هر میاشت تر 125 پورې چې اکثره ماشومان دي د ماين او ناچاو د توکو د چاودنو قرباني کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې د 1401 لمریز کال په اوږدو کې د ماينونو او ناچادو توکو په چاودنو کې 130 تنه مړ شوي او 310 نور ټپیان شوي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت مالیه اداري رئیس مولوی عبدالرحمن زاهد وایي چې تیر لمریز کال کې دغه وزارت د ماينونو او ناچادو توکو 225 پیښې ثبت کړې وي. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې ریسپ د شپې لمخې دروان 2023 میلادي کال د جنوري د میاشت څخه د مارچ تر میاشتې په افغانستان کې 140 ماشومان د ماينونو او ناچادو توکو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي. د ایم ډی سی په د مین پاکې د موسسي رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې هر میاشت په افغانستان کې د ماينونو او ناچادو توکو او د کورنۍ جوړ شوو ماينونو په چاودنو کې 315 پورې کسان ته مرګ ژوبله رسیږي.
په مجموعي توګه په حدود 1.5 میلیون متر با صاحب افغانستان کې د ماينونو او مختلف نوع ناچاو د توکو په واسطه باندې ککړ پاتې دي. سمجمان په حدود 3500 صحیدي په دې کې 340 تمریناتي صحیدي چې د نړیوال قوتونو نه پاتې دي. سم مساحت په حدود 1.5 میلیون متر مربع کېږي او متباقي 3400 صحیدي چې مساحت 815 ملی متفاربه کیږي مختلف شاهدی یا ماین فیلډون دي یا جنگی شاهدی یا هغه شاهدی چې د وطنی ماینونو یا بشکی ماینونو په واسطه باندې ککړ دي او د دې ساحاتو د موقعیت اکثرا په جنوبی جنوب شرقي او جنوب غربي ولایتو کې دي.
د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت مالی او اداري رئیس مولوی عبدالرحمن زاهد وایي چې په 1401 لبریز کال کې په افغانستان کې د 15 کیلومتر مربع ساحې څخه ملونه او ناچاوي توکي پکړي دي.
دا پروګرام توانېدلې چې په روان کال کې په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه 15 کیلومتر مربع ځمکه پاک کړي چې د 2002 حلقه د پرسنل ضد ماینونه او 1415 حلقه ټانک ضد ماینونه او 3109 حلقه پلاس جوړ شوي ماینونه او 8 ناچاو د توکي پیدا کړي او په خوندي شکل یې له منځه وړي دي.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اوږدو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی خو په دغه هیواد کې مینونه د افغانانو دپاره په یو دایمي ګواښ بدل شوي دي. د سر صلیب کمیټې په یو راپور کې چې د جون په میاشت کې خپور کړی ویلي چې که څه هم افغانستان کې جګړې کمې شوي خو د دغه هیواد د خلکو ژوند د مین پاکۍ د پروګرام د ورو او په ځنډ فعالیتونو له امله لا هم د مین د ګواښ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د می د میاشتې په راپور کې ویلي چې تیر 2022 میلادي کال کې هره ورځ 2 افغان ماشومان د مینونو او ناچادو توکو د چاودنو د پیښو قربانیان شوي دي. اوچا ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 200 ماشومان د ځمکې لاندې د مینونو او جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو او کورني مینونو د چاودنو پیښو کې مړاوې ټپیان شوي چې په اوسط ډول په ورځ کې د 2 ماشومانو تلفات دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر دلیل ویلي چې تیر کال د مینونو او ناچادو توکو په چاودنو کې څومره ماشومان مړه او څومره نور ټپیان شوي. د 1990 کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی خو د دې لپاره چې په جګړو کې د ښکېلو زنو غاړو لخوا په پرله پسې ډول د مینونو څخه کار اخیستل شوی له امله یې د پخوانیو مینونو تر څنګ نوي مینونه هم ښخ شوي چې د مین پاکۍ بهیر د ستونزو سره مخ کړی.
قدر من اوریدونکو ډیره مننه تاسو رپورټ هم واورید. په لاندې شیبو کې به موږ سره قدر من میلمه هم وي او په دې اړه خپل سرګندونه ولري چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ مسله اوس څنګه ده. تاسو په رپورټ کې واوریدل چې ماشومان لویان یعنی د کال څومره افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په لنډو شیبو کې به میلمه هم موږ سره خو اوس به درته تر څو میلمه په خبرونه کې حاضریږي بل رپورټ به درته ولولم. البته سریزه ولولم تاسو په رپورټ واورئ. د طالبانو سره تر لیدنې او خبرو وروسته د بشري حقوقو مدافعانو پر امریکایي ډیپلوماټانو سخت نیوکې کړې. د امریکا د کانګرس د ځینو غړو په ګډون یو شمېر افغانانو او د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو چارواکو ویلي چې په داسې حال کې چې طالبان پر عامو افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو اجتماعي محدودیتونه ډېر کړي د قطر په غونډه کې باید په جدي ډول د طالبانو په کړنو بحث شوی وای. ځینو مبصرین بیا د طالبانو سره دا ډول تعامل مهم ګڼي. پامګې رپورت ته نو اوریدونکو سم په مو کې رپورټ او بخښه چې اوسه تخنیکی ستونزه
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نړۍ ته ستاسو لپاره د آشنا ټلویزیون بیلابېلو خبرونو کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو به خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
Thank you. قدر من اوریدونکو په ډیر بخنه چې یو څه تخنیکی ستونزه د رپورت شو باید خبر شوه وي تخنیکی ستونزه لامل مونږ شکر چې رپورت خبر شو. خو په لاندې شیبو کې به موږ ملما سره هم بس پیل کو هیله ده چې ملما لزان سره ولرو او هغه هم ټلیفون کې فکر کوم کوم ستونزه درلوده چې تر اوسه پورې مونږ شکر چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخلي. قدر مناوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شی وی د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو است. لکه څنګه چې موضوع تاسو ته روخانه شو چې په کومه موضوع د قدرمن ملما سره بس لرو نو هیله ده چې موږ سره اوسئ. البته د خبرونې موضوع امغه د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویل دي چې تیر کال افغانستان کې د بینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 180 کسان مړ شوي او افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د ماین پاکولو د پروګرام نه د سلور دي شو کلونو په تیریدو اوس هم په دغه هیواد کې ماینونه او ناچاو د توکي حرمیاشت تر 125 تنو پورې چې اکثره ماشومان دي د ماین او ناچاو د توکو د چاودنو قربانی کیږي. په دې اړه زمنګ همکار رپورت لیګل او چتا سم مخکې واوریدو خو ساس پام د هغه رپورت اوریدو ته راګرځوم چې د طالبانو او امریکایي اساس ترمن په دوه کې خبری وی خبری خو البته پای ته رسیدلې دي خو کوم خبرګونونه چې خودل شي وي دي اکثر عملونه خودل شي پخې درته زمنګ همکار رپورت لري.
د چارو یو شمیر څارونکو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د دوه پلیدنه کې په ځنګړی ډول د افغان میرمنو او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځنګړی استازي رینا میری پر ګډون کلکنی وکه کړی دی. میرمن میری که څه هم په دې غونډه کې د ګډون دلیل واضح کړی او ویلي دي چې د افغانانو او بشري حقوقو د فعالینو په غوښتنې ګډون کړی خو یو شمیر مدني فعالانو میرمن میری طالبانو ته په لابیګری تورنه کړې ده. رینا میری تیر کال ویلي وو هغه مهال بل طالبانو سره وګوري چې دا ډله په افغانستان کې د انجونو او میرمنو د حقوقو د تامین په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
توقعی فعالین حقوق زن و حقوق بشر از آمریکا، سازمان ملل متحد و بانو امیری امین بوده که اینا طالبان را از عمل کردشان در افغانستان و سیاست های از اینا در قبال زنان و مسائل حقوق بشری مسئول پاسخگو و جوابده بسازد.
د بشری حقوقو سازمان د خدو څنګه مرستيالي هدر بار هم د غونډې ته خبرګون خولای او ویلي دي چې د دوه د غونډې په اړه د متحده ایالاتونو په اعلامیه کې د بشری حقوقو مسأله په منځ کې راغلي او ښکته او پورته مثبت ټکي یاد شوې دي. میرمن بار زیاته کړې د ځانګړو موخو لپاره د بشری حقوقو له افراطي سرغړونکو سره اصولي تعامل دی په داسې شکل وشي چې عادي کېدل، مشروعیت او پیژندل یې کم شي، یعنی د بی او ګټي او د غراز د لاسراوړنې په ارزونې سره.
وګورئ، احساس کوم طالبان پر مجمنو او جنو د محدودیتونو د وضع کېدو او پراخېدو په ګډون د بشري حقوقو موضوع په ډېری خوارۍ سره پر مخ وړي او له دې کار نه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د خر په وړاندې د چنې وحولو لپاره کار اخلي څو له هغوی سره په تعامل کې ووسی.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د بهرنۍ اړیکو مسؤول علي میسم نظری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تعامل او ډیالوګ باید په دې وتوانیږي چې په طالبانو نړیوال معیارونه او ارزښتونه او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د مشروع حکومت جوړول ومني. د متحده ایالاتونو کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له طالبانو سره د وست او امیری پر لیدنه انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو د رژیم د عادي کېدو په برخه کې اقدام وکړي.
افغانی خزی د دوه له ناسو نه وازی کرک لري، بلکې په دوه کې ټولو تکراری ناسو ته د شک په سترګو ګوري او ډاډ یم چې ټولو سره دا فکر شته چې نړیوالو قدرتونو ته تر بشري حقونه وړاندې خپلې ګټې اوس مهمې دي.
زه د دې غونډې څخه شخصا هیڅ کوم توقع نه سم درلودلې او زه فکر کوم هیڅ افغانه میرمنه به د دې غونډو څخه توقع ونې سي درلودلې. اول خو په دې خاطر باندې چې قطر هغه هیواد دی چې کلونه یې طالبانو ته ځای ورکړی دی، طالبان یې حمایت کړی دی او هر هغه مهم سیاسي تصامیم چې د طالبانو په حق لخصل شوی دی هغه په قطر یا دوحه کې خصل شوی دی.
بلخوا له امریکای چارواکو سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د امریکا او ځینو لویدیزو هیوادونو د ډیپلوماټانو او استادو سره په کتنه کې لوغوی څخه غوښتي دي چې د دوحې په ځای د کابل څخه خپل ماموریت پر مخ بوزي. سمع الله جلالزای د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو لا سلام ډیر مننه. اوس هم موږ سره قدرمن میلما په لاین کې دی. لنی کومره وخت ډیر کم پات شو، اما بیا هم غواړو دغه لک فرصت نام ډیره ګټه واخلو. شهاب حکیمی د ماینونو په ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر رئیس موږ سره هم دا شی په لاین کې دی. حکیمی سر ستړی مشي.
السلام علیکم، ډیر مننه خورجان، مهرباني وکړئ.
تاسو نن مننه هله د پښتون لاندې جواب کوي چې تاسو نه معلومات او په هاوی خلکو ته ورسیږي. د ماینونو او ناچاودو توکو موضوع اوس په افغانستان کې تر کوم حد پورې ده؟ کلونه کلونه شو چې دغه مبارزه روانه ده، اما اوس هم د ډیرو افغانانو ژوند ګواخي.
په افغانستان کې د ماینونو مشکل تقریبا 80% حل شوی. یوازې د سیاسي صاحب پاتې دي چې د خوالي د شوروي اتحاد یو غل نه پاس پاتې شوی وو، او یو چې د پتیرو شر کلونو کې چې کوم جنګونه په افغانستان کې شوی دي د دې په نتیجه کې رامنځته شوی دي. نو دا ان شاء الله تعالی امیدواری چې په 50 کلو کې ان شاء الله دا مشکلات حل شي.
کچیر فان پیدا شي، کچ دغه مهمه مساله اوس موږ خپل پښتنه وکم چې تاسو وایئ چې کچیر فان پیدا شي، لکه څنګه چې د نړیوالو مرست واضح خبره ده چې جمهوریت د وخت په سیر اوس هغه مرست نشته. ښه سره دي چې په هغه وخت کې مرست ډیر وي، اما بیا هم د ماینونو مساله لا ټول حل شوی نه وي، دا مشکل نه و حل شوی. اوس هغه مرست کمیدو څومره د ماینونو د شانډولو او د ماینونو د ورکیدو یا افغانستان چې د ماینونو نه باید پاک وي، دا یو شعار هم د مؤسسه پر مخ وړو او په دې اساس کار کوو. څومره د ماینونو د پاکولو هغه موضوع شاته کړی ده؟
دا خو طبیعي ده، په خوا پیسې زیاتې وي، کارونه په شدت باندې روان وو، موږ وکولی سل سال یا سل سال ساحي پاکې کړو. نو تا ما مخکې ویلي چې دا تېر شلو کلو جنګونه نورې ساحې رامنځته شوي دي، څپهغې کې په کور دننه کې ماینونې جوړ شوي دي او ایښودل شوي دي. دا ساحې ضروري دي چې پیدا پاک شي. علاوه پر دې د جنګي ساحې دي چې هلته دي ناچار دي توکي دي، هغه هم باید پاکې شي. خو که چیرې انشاءالله لکه په خو ولې کې چې د زمينه د کومک مساعدي نو په پیلو یا ترو کلو پورې دا مشکلات حل کیږي. او ډیر زیات تلفات او کچه په میاشت کې دوسه کسان ترسیږي تقریبا زیات شوی. خو که چیرې
د طالبانو د حکومت، بله د طالبانو د حاکمیت نه وروسته یا د دوی د حکومت نه وروسته د اساس د مؤسسه څومره کار کړی دی؟
د نومو مؤسسه نه علاوه د څه پروګرام کې چې مؤسسات افغاني پیزه افغاني مؤسسي دي او دوه نړیوال مؤسسي دي، په شتکی سره هغه کې خپل کار ته ادامه ورکړي او کارونه جریان لري. خو په هغه اندازه چې په تیر کې ډېر زیات فن او کارونه ډېر زیات سره کېدل په هغه اندازه نه کیږي، ولی په هر صورت د اولویت په اساس باندې یا د لومړیتوبونو په اساس باندې صحیح پاتېږي چې کوشش کوي چې زر له خیره سره خلاص شي.
بله حکیمی صاحب، هغه صحیح د ماینونو خطر په کې ډیرو جنگي ساحې وي، تبن کلی ورستا یعنی کلی باندې د خارونو نه لری زاینه او چاغه جنگي ساحې وي، ال د پوسټې جوړ شوی وي. اوس خو چې نسبی امنیت د طالبانو د راتک نه ورسته چې زره خلکو یو امنیت خدای طالبان خپل ادا کوي، خلک کلو تستنیږي، خپل پوله پټه آبادی. څومره دغه خطر زیاتول شي د یوې خو خلک غصه هو ته زیده، بل خو فعالیت کم یو څه کم شوی دی. دغه موضوع ته څومره جدید طالبانو حکومت یا هغه مؤسسه چې په راس کې کار کوي چې وای هم هغه مؤسسه ده یا هغه دفتر ده چې تاسو پکې کار کوي، څومره جدي ده دغه موضوع؟
موضوع خو جدي په دې ده سوال خود طالبان رو در کم حکمت چهوست دیز یاد همکاری که موسیسات سر مهنگی پخل جای کستا نریوال خصوصا متحده ایالات دیر پیشی در مهنگی پاکولو در پارا پاگه ساحاتو که سال تا خلق بی پرازیل که پیشی ورچهی او امداوز دون کار پندراب که خفنشی که جریان داری نوری موسیسی پا کنر و جلال آباد که او امدار از پا لشکرگاه و پا نیمروز که کارون جریان داری نوت خبرتیا پروگرامونه نستا اغا خلی که بیت رازیب دی اغا بیتا لاسکوانه که ای ستشاهاتو که سنگ تدراتک دیدی اما ساحاتو که سنگ استفاده و که امون کوشش که او ما خواه تا سویی لیکه چیره نفن زمینه لیکه تخواه برابر که انشالا دیر زر با مشکل پا با افغانستان که تو دیر سیسر و ساحی پاتی دی لا با پاکی شه انشالا
اکیمی سب که وضعیت امده رقم روانی دی طالبانو دریس بوری دی مسائل مربوط شوی دی مثلا در بشری اقون موضوع ده در خز موضوع ده چه مکتبونو او کارونو تا خز اونجونی منه شوی دی پامده اساس دیر مسائل پاتی دی چه نلی پا نظر که لری اما در طالبانو دریز در خند یا در زند مانه شوی دی که وزا امده رقمی در ماینونو در شندولو یا در ماینونو نپاک افغانستان در پلان چه و در چمره تدبیقی ده شی امده موضوع چمره در ماینونو نده پاک افغانستان در اراده من در تاثیر کرده ده تاثیر چه بیوی؟
اصلا در ماینونو پروگرام تو یو دیر عاجل او مهم پروگرام ده په تیر دوره د طالبانو کې هم نړیوال پیسې ورکولی د جمهوریت په وخت کې هم پیسې مکمل ورکولی او اوس هم پیسې ورکوي خو چون په دغه دوه کالو کې په اساس د کوم مشکلات سره رامنځته شوي دي لږ خو نه دا د بانکونو د مشکلاتو په اساس باندې د پیسې راتګ په افغانستان کې لږ مشکلات رامنځته شوی خو په هر صورت د افغانستان ما این پاکی پروگرام او نور آجل پروگرامونه چه صحت پروگرامونه دی او نور خلق تا ده خورو او ده نور و کمکون و آجل و کمکون پروگرامونه دی ده پتندی سر روان ده پتند عرقات که او طول افغانستان خلق دی که خصوصا محسوسات دی که مسلوط دی ده تعلیم تربیه پاکره متاسفانه کن پانسی که دوی اتخاذ کرده امدغه هم سبب در جدل چه نور و کارو بانده بلد تاثیر واشید خب افغانان خصوصا موسسات دیر جات متحد دی تخل کار تا ادامه ورکی و دا مشکل زر تزره لخیر مهر پا افغانستان که حل کی
بله چه مشوره ورکوی اغا محسسو تا البته تستون مراجعه کرده دا اغا محسسو تا کمیو چه بخواه مرست کولا اما اوس مرست نکی دا اغا موضوع چم جدی ورسر را مطرح شویده چم اوریدی لیدی کنه او بل دیرلان زواب کرا که چه چه هیل شده چه افغانستان دا مینونو نپاک شی
زخو په متواتر شکل نړیوال سره په تماس کې په کال کې دوه درې ورځې ژوندته زمه هلته د افغانستان د ترکیې پروګرام رد پورته کوو په دې کې د امریکا متحده ایالات د جرمني هیواد اتحادیه د اروپایانو اتحادیه څه ده جاپان کانادا دوی ډېر زیات اسکندنوی هوادونه لکه دنمارک ناروی سویدن دوی پروگرام تا دیر پشت دست هر کمک کهی با هر صورت لک کنسو ایده اما پروگرام ادامه نوی او لگینا وطن جو بتاسی ملال نخوارم تا پروگرام تا که کمک کهی که جر پر جر منوی کولی سی که در مینون و مشکل تا دیر پایی که
دیر مننه شهاب حکیمی د ماینونو پر ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر رئیس کورم ودان چې په لږ شیبه کې ډیر معلومات د اوریدونکو سره شریک کړل. مننه تاسو نه قدر مون اورید. مننه تاسو په مخه خاشي درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې تاسو هغه کې اساسه شما خبرونه پیلېږي بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو اوسئ. کورم ودان الله ملشه.